بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو هر چیرې چې اساس مور سلامونه او نیکی پرزوینه ومنې د تهران رادیو له سارانه یو ساته خبرونه سره زال یاس خرابې دي سره د ملګرو ساسو درانه حضور حاضر سیو. نن د یک شنبه ورځ د 1403 المریس کال د جدي یا مرغوم د میاشت 16 منټه او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشت 15 منټه ده چې د 1403 قمري کال د رجب د میاشت 13 منټه سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو د خبرونی په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. لاغه ورسته به هم د امریکا په دړي وړي کېدو د ټرمپ د اعتراف پاکله یو سیاسي تبصره واورئ. بیا به د ایرانۍ میرمنو د مقام رول او لاسته راوړنو پاکله یو مطلب درته وړاندې سي. لاغه ورسته به هم د قرآن شریف د آیتونو د شأن نزول پورې اړونده په زړه پورې خپرونه واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمو لنډه وینا ته غوږ سئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې سارنۍ او سطح خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی او همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریکولی سئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: له حق څخه د پلوي توپاک له د عیسویانو مذهبي مشر پاپ ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر وینا وړاندې سوه. پایرانی لارایو باندې د ازبکستان له لوري د ترانسپورټي تعرفې لیرې کېدل. د کانګرس پورې تړلي امریکایي رسنۍ په کابل کې د امریکا د سفارت د خلاصېدو غوښتونکي سوه. رانا ثناءالله وایي پاکستان په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو حق لري او یمن په اسرائیلو باندې نوې توغندوي بریدونه ترسره کوي. درمن اوریدونکو سم پام وکړی تفصیلی خبرونه ته. په واټیکان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د نړۍ د عیسویانو له معنوي مشر پاپ فرانسیس سره په کتنه کې د حضرت عیسی نبی علیه السلام پاکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله خامنهی د ویناوو یوه لوحه وړاندې کړه چې عنوان یې و که حضرت عیسی علیه السلام اوس زموږ په منځ کې وای. دغه لوحه په واتیکان کې د ایران د سفیر محمد حسین مختاري له لوري پاپ فرانسیس ته وړاندې سوه چې پاپ فرانسیس هم ورڅخه هرکلی وکړ او وویل چې دا لوحه کې عیسویانو لپاره ښې او سرګزاره ټکي شامل دي. د عیسویانو نړیوال مذهبي مشر پاپ فرانسیس په دغه کتنه کې په فلسطین باندې د سیونیستي رژیم له یرغلونو اندېښنه وښوده او وویل چې زه هره ورځ د فلسطین حالات د خپل استازي له لارې تعقیبوم. هغه همداشان د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته خپلې نیکې هیلې او تود سلامونه ډالۍ کړ. په دغه لوحه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له قوله ویل سوي له شکه پرته چې حضرت عیسی نبی علیه السلام مقام او ارزښت د مسلمانانو په نست کې هم له عیسویانو کم نه دي او دغه ستر الهي پیغمبر هم د خپل رسالت پر مهال د خلکو په منځ کې په مجاهدت سره وخت تیر کړ څو د ظلم او زیاتۍ او د زر او زور له خاوندانو سره چې ولسونه یې رغمل کړي وه مقابله وکړي. د حضرت عیسی علیه السلام کړهونه چې همهغه ماشومتوب کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث و له ظالمان سره د مقابلې د عمله و. دا تمه کېږي چې د حضرت عیسی علیه السلام پیروانو او هغو کسانو چې حضرت عیسی علیه السلام د لوړ معنوي مقام څښتن بولي د هغه په لاره قدم کښېږدوي. که حضرت عیسی علیه السلام نن زموږ په منځ کې وای له نړیوال استکبار او د ظلم له بیرغوالو سره د مبارزې لپاره یوه شیبه هم صبر نه کوله او د لویو قدرتونو د استعمار جنګ او فساد په وړاندې چې د میلیونونو انسانانو د وجه لامل سیوی یوه شیبه هم زغم نکول. د رهبرۍ د ستر مقام د ویناو په دوام کې راغلی دی. نن سبا په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان لرونکو یعنی عیسویان او مسلمانان په نړۍ کې د غوره نظام د ټینګېدو لپاره باید د الهي پیغمبرانو لارې ته ورستنه سي او د بشریت د دغو معلمانو د تعلیمو سره سم انساني فضیلتونو ته وده ورکړي. له حق څخه پلویتوب او د باطل قدرتون څخه کرکه له حضرت عیسی علیه السلام څخه د پیروۍ شرط دی او هیله ده چې د نړۍ په هر یو ګوټ کې عیسویان او مسلمانان د حضرت عیسی نبی علیه السلام دغه لوی سبق په خپل ژوند کې عملي کړي. بل خبر دا چې د ازبکستان حکومت د خپل نوي بودیجې قانون له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت بار وړونکې ګاډي له ترانسپورتي تعرفو څخه معاف کړ. د نوي میلادي کال پیل سره سم ایراني بار وړونکي ګاډي نور د ترانسپورتي تعرفو ورکړې ته مجبوره نه دي او په ازادانه توګه ازبکستان ته تلی سي. د ازبکستان حکومت ویلي چې دا پریکړه یې له ایران سره د متقابلو هوکړو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په لړ کې ترسره کړې ده. د امریکا د کانګرس پورې تړلې رسنۍ هیل په خپل راپور کې په افغانستان کې د ایران، روسیه او چین د نفوذ د زیاتوالي په پلمې سره له ټرمپ څخه غوښتنه کړې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت بیرته پرانیسي. یادې رسنۍ د افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت ته په اشارې سره لیکلي چې د افغانستان مهم موقعیت په سیمه کې د امریکا د مشرۍ د بیرته ژوندي کولو لپاره یو فرصت دی او د ټرمپ حکومت باید په کابل کې د واشنګټن نفوذ بیا ځلې زیات کړي. هیل ویلي چې که څه هم د سفارت خلاصول طالبان ته د رسمیت د ورکولو په معنا ده، لیکن امریکا دې په محدوده پیمانه طالبان په رسمیت وپیژني تر څو د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ لپاره حالات برابر سي. یاد راپور کې ټرمپ ته سپارښتنه سوې ده چې نړیوالو مؤسساتو او ارګانونو پر ځای مرستې دې طالبان ته ورکول سي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا واکمنه سي. د کانګرس پورې تړلې د غیر رسنۍ د افغانستان پاکله له پاکستان، قطر او عربستان سره د امریکا د همکارۍ او همغږیتوب غوښتنه کړې ده. هیل همداشان په خپل راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په دننه کې د قندهار او حقانی ډلې ترمنځ د اختلافاتو ادعا کړې ده او د قندهاري طالبانو په پرتله حقانی ډلې ولسی او د تعامل وړ بللې ده. دغه رسنۍ ټرمپ ته وړاندیز کړی دی چې د بګرام هوایي اډه په یوه سوداګریز مرکز باندې بدل کړي او له دې لارې په افغانستان کې د چین د پانګونې او نفوذ مخه ونیسي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجو په دوام کې د ځلي د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار رانا ثناءالله ویلي چې پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. هغه د پاکستان سمارټ ټلویزیون ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو پاکستان دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره د ډیورنډ د کرښې په بله غاړه یعنی افغانستان کې عملیات ترسره کړي. طالبانو د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پرون په یوه وینا کې چې پر ایکس شبکې خپره شوې ګواښونو ته توند ځواب ویلی دی. ښاغلی ستانکزی وویل زموږ په ګاونډ کې ملکونه شته چې په خپلو وسلو مغرور دي او وایي چې طالبان زموږ په مخ کې هم نه دي او موږ داسې وسلې لرو. دوی ته موږ دا وایو چې که تاسو پر میزایل احمد او محمود نومیشی نو له موږ سره هغه احمد او محمود موجود دی، تاسو پر میزایل غزنوي نومیشی، بابر نوم دی پریشی، ابدالی نومو پریشی، از ما ملک له ابدالیانو ډک دی، از ما ملک له محمودیانو ډک دی، هر یو یې اټم بم دی. کله دې سرحد څخه 15 د محمود او ابدالی او بابر زامن درته ایله کړو بیا به دې څوک دین په بهر کې هم نسی ټینګولی. اسرائیلی رسنیو د سیونیستي رژیم په پلازمینې تل ابیب کې د توغندوي بریدونو او د چاودنو د ژغونو د اورېدو خبره ورکړې دي. د الجزیرې له راپور سره سم سیونیستي رژیم تېره شپه د یمن له لورې د توغندوي بریدونو د ترسره کېدو تایید کړی دی. په تل ابیب کې سیونیستانو د یادي حملې د امله خوندي ځایونو ته ورتښتېدلي دي. د راپورونو له مخې په تل ابیب کې د یمن د توغندوي برید د امله پر له پسې چاودنې رامنځته سوي دي. د تېرې جمعې په ورځ هم یمن په اسرائیلو باندې دوه توغندۍ ویشتلي وو چې یوه د دې رژیم د یافا په نیوکي سیمه کې د برقو په تایساتو او بل توغندۍ بیا په یو پوځي اډه باندې مښتې وه. د یمن انصارالله غورځنګ او د دې هیواد پوځ له یوه کال را په دې خوا د غزې له مظلوم ولس څخه په ملاتړ کې په سیونیستي رژیم باندې توغندوي بریدونه کوي او په سور سمندر کې د دې رژیم په کښتیو باندې بریدونه ترسره کوي. امریکا او انګلیس په کراتو په یمن باندې سخت بمبارۍ ترسره کړي، خو یمن لا هم له فلسطین څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکایي استخباراتي چارواکي د ایمن الله انصار الله غورځنګ څخه د چین د ملاتړ ادعا کړې ده. امریکایي رسنیو د استخباراتي چارواکو په حواله ادعا کړې ده چې چین په سور سمندر کې د خپلو کښتیو د تګ راتګ د امنیت د تامینولو په بدله کې د یمن انصار الله غورځنګ ته وسلې ورکوي. نیوز مکس په خپل راپور کې ادعا کړې ده چې په تیر میلادي کال کې د یمن د انصار الله غورځنګ استازو چین ته په خپل سفر کې د چین له جګپورو چارواکو سره په ملاقات کې دغې هوکړې ته رسېدلي دي. په دغه راپور کې ادعا شوې ده چې د یمن انصار الله غورځنګ په خپلو کورستو غندیو کې د چین جوړې پرزې کاروي. د نیوز مکس پر راپور کې راغلی دی چې امریکا اوس له اسرایلو سره په ګډ اقدام کې په نړیوال بانکي او مالي سیستمونو کې د چین د سوداګریزو چینلونو د منځوي کولو ګواښ کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې هم امریکا د ایران په اسلامي جمهوریت باندې تور لګولی وو چې د یمن د انصار الله غورځنګ ته وسلې ورکوي چې د ایران د چارواکو لخوا دغه ادعا تکذیب شوه. دا او د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصره عنوان دی د امریکا په دری وړي کېدو د ترامپ اعتراف. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیره پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد په نیو اورلاند ښار کې په یوې بوژنوونکې ترهګرۍ پېښې پسې وویل، امریکا د یوې غمیزې او دری وړي کېدا په حال کې ده او موږ د نړۍ د خندا وړ ګرځېدلی یو. پارس ټوډی راپور ورکړی چې ډونالډ ترامپ د یوې کمزوري رهبرۍ او په حقیقت کې په خپل هیواد کې د رهبرۍ د نشتوالی او هم د په پرانیستلو پولو نیوکې کړي او په خپل ترو سوشل انټرنیټي پاڼې کې ولیکل، زموږ هیواد غمیزه ده، د درستی دنیا د ملنډو وړ ګرځېدلی یو. دا داسې پیښه ده چې کله پولې خلاصې دي نو ناکارنده او کمزوري رهبري هم سته او عملا رهبري وجود نه لري، نو دغه ناورین رامنځته کیږي. ترامپ له دې مخکې د تیر چهارشنبې پر ورځ هم په نیو اورلاند کې ترهګره حمله چې 15 کسان پکې وژل سوي او 15 جش نور پکې ټپیان سول له غیر قانوني مهاجرتونو سره اړوند بللی وو او ویلی وو چې هغه ورانکار او خلاف ورزي کوونکي چې امریکا ته ورزي له هغه ورانکار او خلاف ورزي کوونکو ډیر بدتر دي چې زموږ په هیواد کې موجود دي. دا خبره په حقیقت بدل سوه. ترامپ زیاته کړې ده چې په امریکا کې د جرمونو اندازه په هغه سویه کې ده چې له دې مخکې مو نه ولیدلې. د امریکا په تکساس ایالت کې له ډالاس ښار یو 42 کلن امریکایي ښاریز د چهارشنبې په ورځ د نوي میلادي کال په لومړنۍ ورځ په خپل ګاډي سره د لوزیانا ایالت په نیو اورلاند ښار کې پر هغو خلکو وروخې ژوه چې د نوي کال په جشن پوخو او وروسته یې ورباندې رنډې دزې هم وکړي. په جشن هغه د داعش پر بیرغ سربیره په خپل ډاکټر سن کې یو شمېر وسلې او بمونه هم درلودل. د نیو اورلاند ښار د عملي عامل د امریکا د په پوز کې د خدمت مخینه هم درلودلې او له دغه یرغلګر سره اړوند په ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو چینلونو کې خپره سوې د املاکو د کار پیژندې په توګه د کار مخینې ته هم اشاره سوې ده. د امریکا ولسمشر بایډن د تیر پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې نښانې د دې ښودنه کوي چې په نیو اورلاند کې د مرګونې عملي عامل له داعش څخه الهام اخیستی دی. پر امریکای حکومت او ارګانونو د ترامپ سخت نیوکې او امریکا په کمزورتیا دغه اعتراف یو ځل بیا د مسئله چې په کراتو کارپوهانو او د سیاسي علومو پوهاندو ورباندې ټینګار کړی دی، یعنی په مختلفو اړخونو کې د امریکا سوکه کمزورتیا او دړې وړې کېدا مطرح کړې ده. البته ترامپ ته د ډریوري کېدا مظاهر ناکار او کمزوري رهبری او لخپلو اصلي دندو څخه د فدرالي ارګانونو انحراف او په سیاسي انګیزې سره د اقداماتو ترسره کېدا بللې ده. په دې لړ کې ترامپ د امریکا په فدرالي ارګانونو باندې په یوې سختې حملې سره روښانه کړې ده. امریکا فدرال پولیس او عدلیه وزارت دیموکراتیک حکومت او څارنوالانو هیڅ کار نه دی کړی. دا د نن ورځې سیاسي تبصره. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دوام کې به هم د ایرانی میرمنو د مقام او رول پاکله یو مطلب درته وړاندې سي. لغه ورسته به هم د قران شریف د آیتونو د شان نزول پورې اړوند خبرونه واوري او په پای کې به هم تل پاتې وژمې خبرونه ته غوږ سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو.
We are money.
Mer money.
د تهران رادیو درنور دنکو سلامونه. وخت مو په خیر. د ویړمنې میرمنې له یو بل پروګرام سره زه توله خو کړنې له خپل معزز همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوم. یو په نننی پروګرام کې درته د ایران د طبي ټولنې و اغیزمنه او برالی میرمن طاهره لواف معرفي کوو او زموږ سره ملګری اوسئ.
دوستانو که څه هم ډیرو مخالفانو هڅه کړی دا چې د دغه چارې انکار وکړي، خو په ورستیو کلونو کې د خپل هیواد د آبادولو پراختیا او خپل لوړتیا په لړ کې د ایرانی میرمنو رول ډیر ښه جوت دی. میرمنې په اجتماعي ډګر کې فعال او ګټور شتون لري. په اجتماعي فعالیتونو کې د میرمنو شتون د اسلام د پروګرامونو په اساس د نوي بیلګې په چوکاټ کې تحقق موندلی دی. هغو د رول منلو په قدرت سره اجتماعي مشارکت لري، نه په دې دلیل چې له سړیو سره سیالي وکړي او له خپل هویت لیرې پاتې شي، بلکې د دې لپاره چې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او له خپلو وړتیاو او وسونو د اجتماعي ارمانونو او ایډیالونو د تحقق په لاره کې استفاده وکړي. ډاکټر طاهرا لباف هغه متخصصه گایناکالوجیست او پوها میرمنده چې د شپږو بچیانو مور ده او له اجتماعي فعالیتونو او زده کړو سره سره د بچیو د تربیت او مور مسؤلیت یې ډیر ښه ترسره کړی دی.
وګوردونکو میرمن طاهری لباف په 1913 لمریز کال کې پاسپهان کې وزیږیده. د دینی تعلیمات د هغې د لوړو زده کړو یوه برخه شوه او د زده کړو له نارام پړاو او د سیاسي فعالیتونو په دلیل له پوهنتون څخه وایستل کېدو وروسته له هلو ځلو لاس و نخیسته. هغې د ګاینی په څانګه کې سپیشلیزیشن وکړ او په خدای اهل بیت او مهرباني کورنۍ په توکل سره وتوارېده د کال نخبه میرمنه شي. هغې دغې څانګې او خپل فعالیت ته د رسېده د ټي ټي هسکي د للارې په اړه داسې وایي. په 1913 لمریز کال کې د انټرمیډیټ پړاو له ترولو وروسته د اصفهان پوهنتون په درمل جوړونه کې په کانکور کې په طبي څانګه کې ومنل شوم، خو له ریاضي سره د زیاتې دلچسپۍ په دلیل په شیراز پوهنتون کې د ریاضي څانګې دوهمه کسه شوم. نو ځکه مې د شیراز پوهنتون انتخاب او په زده کړو بوخته شوم. د شیراز پوهنتون په پړاو کې مې په مذهبي غونډو کې ګډون کاوه. په دوهم ترم کې د سیاسي فعالیتونو او د محصلانو په لوګه تړون کې د فعالشتون او سیاسي فعالیتونو په دلیل له شیراز پوهنتون نه وویستل شوم او بیا مې د راتلونکي کال په کانکور کې شرکت وکړ او د مشهد پوهنتون د اساسي ساینس په څانګه کې ومنل شوم. له یو کال وروسته د سیاسي فعالیتونو په دلیل له مشهد پوهنتون هم وویستل شوم او دریم ځل لپاره مې په کانکور کې شرکت وکړ او د طب په څانګه کې د جندي شاپور اهواز په پوهنتون کې ومنل شوم.
ایزانو دغه بیریالی میرمنه او مهربانه مور سادگی او قناعت د خپل ژوند د سبک یا سټایل مهم اصول بولی او په دوام کې وای. مونږه ل لومړی یو ساده مواصلانه او دانشجوی ژوند درلوده. ما د جامو د اخستو او د کور د ډیزاین د بدلولو لپاره وخت نه لګاو او اجازه هم نه ورکوم. حتی هغه خواړه به مې چې خوړل ساده خو په عین حال کې طاقتور خواړو امدا اوس هم امدا سیدا. اوس هم په ځنو جمعو ورځو زما بچان لا میرمنو او ولسول مسیو سره زمون کور ته راځي. ل دغه میلمنو زما لپاره میلمستیا اسانه ده ځکه چې یوازې یو ساده ډوډۍ پخوم او د یو بل په څنګ کې ترې خوند اخلو. سادګي او ل دغه سادګي خوند اخیستل د خوشبختی یو مهم رمز دی چې مونږه تجربه کړي او سپارښتنه کوم میرمنې او میندې د ژوند دغه سټایل د خپل ژوند متخصصانو او مختصاتو ته په پام سره انتخاب کړي ترڅو د بچیانو د روزلو طلایي فرصتونه له لاسه ورنه کړي.
گوردون کو میرمن لواب د 22000 ماشومانو په زیګیدا کې رول درلودلې او توانیدلې د ټولنې ته بریالي بچیان وسپاري. هغه وایز ما مشرزوی د ټی ان ټی متخصص او میرمنې د غاخونو ډاکټر د څلور ځمن لري. دوه هم زوی د سرجری یا جراحي تخصص لري او اوس د روغ جراحي فوق تخصص درس وایي. میرمنې هم گاینا کلوچستا د چې درې بچیان لري. دریم زوی می عالم دی او درې بچیان لري. څلورم زوی ارتباطات لوستی دی او په علمیه حوزه کې زده کړې کړې دي او میرمنې په څنګ کې د میرمنو د مطالعاتو کار پیژان دي. دا څلور بچیان لري. زما لور تازه ډاکټري ختمه کړې ده او د تهران په ایمرجنسی کې د طرحې په تیرولو بوخته ده او خاوند یې د ټی ان ټی تخصص لري او درې لوڼې لري. هغه په خدای او ایما اطهارو توکل مهرباني او په زده کړو کې هڅه د خپلو بچیانو په روزلو کې اصلي ګرځولې ده او له هغوی غوښتنې
همدار چورلیز ته دوام ورکړي. ایزنه واده او بچانو پیدا کولو ته د دغه متخصص میرمنې کتنه یو دنده ده چې کا په سم تر سره شي نو ټولنه به هر اړخیزو پرمختګونو په لور حرکت وکړي. هغه وای هغه وخت چې د خپل دلچسپي او په دلیل می فیصله وکړه د تیپ په څنګه کې زده کړ وکړم. په دغه څنګه کې د فعالو میرمنو شتون محدود او کم وو. هما هغه انتخاب کړ او دوام می ورکړ ترسو وکول شم د خپل ټاټو بیل لپاره ډیر ډاکټران تربیت کړم. دا می خپل دنده بلله او خدای هم مرسته وکړه ترسو خپل هدف ته ورسم. هغه وخت چې دغه څنګ ته ور داخله شوم تر اوسه مې واده نه وکړې. د پونتون په دوهم کال کې مې واده وکړ او بیا مې بچیان دنیا ته راغلل. هدف هڅه او توکل تاسو په مناسبه لاره کې راولي. ډاکټر لباب شپاړس کاله کېږي چې د ډیرو کاري او کورني مشغولتیاو سره سره د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها د زایرینو خادمه ده او باوري ده دغه خدمت کولو د هغې بچیانو او بیمارانو لپاره برکتونه درلودلي دي. هغه وایي هغه وخت چې فیصله مې وکړه د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها د حرم خادمه شم نو د فاطمیه د طبي علومو پوهنتون مشروم او هر ورځ د خپل کار دفتر ته لورتلو مخکې حرم ته ورتلم او د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها ته مې لا نګدې سلام او خپل ارادت څرګندو او بیا خپل دفتر زیتا تلم. دا قضیه له حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها سره زما د زیاتې مینې سبب شوه او لا خدای مې وغوښتل چې خپله واسطه شي چې د بیبي د حرم خادمه شم. په همدغه ورځو کې زما ورور د ګردو کینسر ناروغه شو او ما نیت وکړ چې د بیبي د حرم خادمه شم او خدای تعالی زما ورور ته شفا ورکړي. د خادمه نوم د لیکلو بهیر می تیر کړ او خدمت می شروع کړ او یو مداورسته ورور می شفا پیدا کړه او داغه د جراحي عملیات په بریالي توپ سره تر سره شول. جالب ټکی دا دی چې ډاکټر لباف هغه خادمه ده چې د ناروغانو طبي پوښتنو ته هم ځواب ورکوي. هغه په دې باره کې وایي چې ما کوشش کوو چې کوم زائر یا خادم زما او زما کار پاړه اطلاع پیدا نکړي تر څو په بهتر خلوص سره په حرم کې خدمت وکړی شم. خو له بده مرغه دغه سې و نشول. کله چې زما ناروغان راتلل او زه یې پیژندلم زما همکاران هم ورو ورو خبر شول. خبره تر دې ځایه ورسېده چې ډېر وختونه په حرم کې له خدمت کولو پاتې کېدم. په دغو شرایطو سره د حرم مدیریت لما غوښتنه وکړه چې له دغو اتو ساعتونو خدمت چې لرم دوه ساعته د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها په درملتون کې مراجعه کوونکو په تیرا بیا خادمانو ته طبي خدمات وړاندې کړم.
وګوردونکو د دغه زیارکښې او له انګیزې ډکې میرمنې وجود ښیي چې د ایران اسلامي انقلاب د اسلامي تعلیماتو په اساس له میرمنې نوې بیلګې وړاندې کړي چې پکې میرمنه د کور دننه او بهر د اغیزمنو کسانو په توګه مطرح دي. په دغه بیلګه کې د لویدیځ په اپوټه انساني کرامت، حیا او عفت له هر څه زیات د نظر وړ دي، تر څو له هغې د یوه اوزار په توګه ناروا استفاده ونه شي او په ګټه ورو اجتماعي فعالیتونو سربیره د کورنۍ د مرکز په ګرم ساتلو کې فعال رول ولوبولی شي. حقیقت دا دی چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د میرمنو پراخه شتون د اسلام له لارښوونو سرچینه اخلي چې میرمنې او سړي د پرمختللې او سالمې ټولنې په جوړولو کې ذمه وار بولي. کله چې اسلام ظهور وکړ، عربستان د جاهلي ټولنې لپاره زیات ارزښتونه ډالۍ کړل. اسلام میرمنې ته شخصیت، ازادي او د فکر او عمل کولو او خپلواکي ورکړه او د هغو طبیعي حقوق یې په رسمیت وپیژندل. خو هغه ګامونه چې اسلام د میرمنو د ځای لپاره پورته کړل له هغه سره چې په لویدیځ کې تیریږي اساسي توپیر لري.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله کوو چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په مهربان او نیاومن خدای سپارو.
په کلامو مرشه.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له 114 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځئ. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د قرآن کریم د نامله د مبارکې سورې له اویایم څخه تر دو اویایم آیات شان نزول څیرو. هیله ده چې زموږ سره ملګری واوسئ.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د خپل رسالت د پر کولو او بت پرستی ټولنې ته د اسلام د معرف کولو په لار کې ډیر زیارونه ګالل دي. بت د عربو د ژوند په ټولو برخو کې پراخ حضور درلوده. دوی د کعبې په شاوخوا کې بتان ځای پر ځای کړي وو او په درناوی سره یې هغوی ته کتل. د حجاز بت پرستانو باور درلوده چې د قربانۍ له لارې کولای سي بتان راضي کړي. دوی له قربانۍ کولو وروسته د قربانۍ کړل سوي څاروي وینه د بت پر سر او مخ وهله. دوی حتی په لویو او درنو کارونو کې له خپلو بتانو سره مشوره کوله. ځینې مشورې داسې وې چې دوی د لرګیو ټوټې انتخابولې او د ځینو پر مخ یې لیکل وکړه او پر ځینو نورې یې لیکل مکړه. بیا یې لرګي په یوه کڅوړه کې اچول. بیا به یې لاسونه په کڅوړه کې دننه کول او هر یو چې براوخته د هغې له مخې به یې عمل وکړ. د عربو جاهلي ټولنه د بېلابېلو بوتانو د عبادت په پایله کې د اختلافونو، جګړو، قتلونو او وژنو او په پای کې له ډېرو بدمرغیو او مادي او معنوي زیانونو سره مخ سوه. جاهلو عربانو په ډېرو خرافاتو کې ژوند کاوه. د مثال په توګه، کله چې به یوه کلي ته تلل او د وبا له ناروغۍ څخه ویرېدل، د ویرې د له منځه وړلو لپاره به د کلي په سر کې درېدل او لت ځله به یې د خره د ژغ په څیر ژغ کوله. ځینې وختونه به یې دا کار په غاړه کې د ګیدړې د هډوکو په ځورولو سره ترسره کول، او که په دښته کې ورکېدل نو خپل کمیس به یې سرچپه واغوسته او بیا به لارې پسې ګرځېدل. که د دوی د وښانو شمیر سلو ته به ورسېده، نو د بخیلانو او حسد کوونکو د سترګو ړانده کېدو لپاره د خپل د یوه نر اوښ یوه سترګه ړنده کوله، او که د وښانو شمیر زرو ته رسېده، د یوه اوښ دواړه سترګې ړندې کولې. که د چا ناروغي دوام پیدا کوله، باور یې درلوده چې د دیبانو یو حیوان یې وژلی دی. نو له همدې امله دوی د بخښنې لپاره د غره د سوریانو مخې ته ډالۍ ایښودلې. هغه کسان چې د خپلو میرمنو له خیانت څخه ویرېده، له خپل مسافرت څخه مخکې به یې د ځان ډاډه کولو په موخه د ونې په بدنې یا شاخ باندې یو تار تړل. کله چې به بیرته راستانه سول، که هغه تار په خپل حال پاتې وو، نو ډاډه به و چې د دوی ښځې خیانت نه دي کړي، او کتار خلاص یا ورکیدلو شجه په خیانت تورنوله. که د دوی د ماشوم غاښ لوېده، هغه یې په دوو ګوتو سره د اسمان په لور غورځاوه، او له لمر څخه به یې غوښتل چې د دوی ماشوم ته تر دې ښه غاښ ورکړي.
جاهلو عربانو به مردار خوړل او لوټماری به یې کوله، او له شرابو، زنا او شرارت څخه به یې ځانګړی خوند اخیستلو. د دوی د خوشۍ او بیکاری وختونه د جاهلانه افکارو او د شاعرانه تخیلونو په بیانولو سره تیرېدل، چې د غلا او د وژنو ناوړه کارونو، د مینې کارونو او شراب کباب په اړه بحث لري. دغه بوختیا او عادتو دودونو او بی خبری او نور بت پرستو بډایو او بی وزلو عربو ته د موقع نه ورکوله ترڅو د خدای او لمرګ ورسته د دنیا په اړه فکر وکړي او حقیقت ومومي. د دوی لپاره ژوند لدی پرته بل معنا نه درلوده. له اسلام څخه مخکې د عربو د حالاتو په بیانولو کې د امام علی علیه السلام ویناوې د هغوی د فکری زوال او اخلاقي فساد ثبوت دی. هغوی په خپله یوه خطبه کې له اسلام سره مخکې د عربو حالات داسې بیانوي: خدای تعالی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نړیوالو ویرونکو د وای او د خپل کتاب امانتدار مبعوث کړ. په داسې حال کې چې تاسو عرب ډلې په تر ټولو بدو دودونو او بدو ځایونو کې ژوند کولو، د ډبرو او زهرجنو مارانو په میاس کې چې له آوازونو څخه نه ډارېدل، لکه داسې چې کاڼه وو تاسو اوسېدئ، ناپاکې اوبه به مو چسلی او د سوسمار په څیر ناسم خواړه به مو خوړل او د یو بل وینې مو تویولې او له خپلو خپلوانو سره مو اړیکې پرې کولې او نجونې مو ژوندۍ ژوندۍ ښخولې او خپل زامن مو وژل. ستاسو په منځ کې بوتان ولاړ وو او په ګناهونو باندې ستاسو ټول وجود پوښل شوی وو. په داسې فضا کې رسول الله مبارک خپل الهي پیغام راوستل او پله پسې په زیاتېدونکې امید او کار سره خپور کړ. هغوی غوښتل چې هیڅوک د ګمراهۍ او جهالت په دښته کې یوازې پاتې نه شي او ټوله د هدایت لوی لارې ته ورسیږي. دا خدای پیغمبر خوشحاله وو او سختی یې زغملې. هغوی د خپل الهي پیغام د خپلولو لپاره شپه او ورځ نه کتله او هیڅ فرصت یې له لاسه نه ورکوله. د رسول الله مبارک یوه په زړه پورې او ګټوره عملي روده او طریقه هر یوه ته پاملرنه وه. هغه د یو با احساسه ډاکټر په څیر د ناروغانو پسې ګرځېده ترڅو د اسلام په رڼا کې د دوی د داخلي او روحاني ناروغیو درملنه وکړي. امام علی علیه السلام د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د غزانګړنه په خکلی وینا کې داسې بیانوي: هغه یعنی پیغمبر یو داسې ډاکټر دی چې په خپل طب سره په دوامداره توګه سفر کوي، خپل درمل او مرهم ښه چمتو کړی او د سوزیدنې وسایل یعنی د زخمونو د سوزولو لپاره یې تیار او چمتو کړي ترڅو په هر ځای کې له اړتیا وي وکاري. پر ړندو زړونو، پر کڼو غوږونو او پر ګونګو ژبو په خپلو درملو سره د غفلت کوونکو او مغرورو ناروغانو درملنه او علاج کوي. هم هغه کسان چې د حکمت له رڼا څخه ګټه نه دی اخیسته چې خپل فکر یې په هغه پوهې سره چې زړونو ته ځلا ورکوي ځلانده او روښانه نه دی کړي. دغه روحاني ډاکټر د خپل درملو او علاج په مرسته د غفلت، جهل، حیرانتیا او سرګردانۍ ناروغیو درملنه کوله او له منځه یې وړل.
د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم په هڅو سره ځینې خلکو د اسلام سپېڅلي دین ته مخه کړه، خو ځینې نور بیا د ګمراهۍ په کندې کې دومره ډوب سو چې څومره به یې لاس او پښه خوځوله هغومره به د بغاوت په کنده کې نور ډوبېده. دغو مشرکانو پر خپل کفر په اصرار سره له هر څه زیات د نجات له ساحل څخه لرې کېده او د هلاکت په کندې کې ډوبېدل. هغو کسانو چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په پرله پسې هڅو کې هیڅ دنیا پالنه نه لیده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یې لیونی ګڼل او پر ملنډې وهلې. که څه هم حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په بې حد استقامت سره دا خبرې له پامه غورځولې، خو کله کله به په دې خبرې چې ځینې خلک کافران دي او په خپلې نافرمانۍ سره جهنم ته ځي سخت غمجن کېده. دا غم او اندېښنه ځکه وه چې دا خلک په خپله خوښه یا ناخوښه د ځان لپاره الهي عذاب چمتو کول. له همدې امله پیغمبر علیه السلام پر خپل دعوت ټینګار کاوه او کله کله به یې فکر کاوه چې په هر قیمت چې وي باید هغوی قانع کړي چې اسلام ومني، خو کله چې د توحید پر وړاندې د دوی مقاومت یې لیده نو د هغه خفګان او غم نور هم زیاتېده. متعال خدای چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مینه په بلنه کې لیده د اسلام پیغمبر د داد لپاره د نمل د مبارکې سورې اویایم، یواویایم او دواویایم آیتونه نازل کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. اي رسول تددغو كافرانو پر كفر او بدبختي مخف كيجا او ددوي پا مكرهم مخواشني كيجا او کافران وایی نو کرشتیاوی دا قیامت دا وعده با کلوی. ووایا زینی هغا وعده چه تاسو پا پرکولو که گرندی است دیر جر با استاسو پس راسی، چه تاسو با پا الهی مرگ یا دا مسلمانانو پا تورا حلاک سی او دوزخت بلار سی.
د ریسدمنو اوریدونکو د رڼا سرچینې د دغه نننې برخه یعنی د یو سل سوال لسمه برخه وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
خدای مو مل او ملګری سه.
تلپات خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاره عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگانو پا اکلا دا ایران دا اسلامی انقلاب دا سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لطوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم ها شپگم پروگرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایی په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.